مشال رادیو ده تاسو کوربه ګل ایازم ستوري مشي وخت د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما کلنې وینا د پاکستان او د افغانستان د دینی عالمانو غونډې د پیښور های کورټ لخوا د هدفي وژنو پر ضد د اسخود نوټس او یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو دا خبرونه په دوه مینمای کې دوه ونیس پروګرامونه هم اوریدل شي خو لمړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټیکی د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې امریکا بعد د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې د فاټا د کډوال لپاره به په کیمپونو کې پولینګ سټیشن جوړوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا دریم ایټمی تجربه په کلکه غندلې ده اوستا خبرینو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې تیر ماسختن کامتا په خپل کلنې وینا کې کړی دی ولسمشر اوباما د خپل وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل
This spring our forces will move into a support role.
په دې پسرلي کې به زموږ ځواکونه د نورو مرسته کوونکو رول اړخته لاړ شي او افغان ځواکونه به په مخ کې روان وي. نن شپه زه اعلان کولای شم چې په راتلونکي کال کې به نور سلور دیش زره امریکایي عسكر د افغانستان نوزي. د وټلو د لړۍ به روان وي او د 2014 کال تر اخیره به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویل چې د القاعده وسلوال ډله اوس یوازې د خپل پخانی شکل سوري پاتې شوې ده ولسمشر باراک اوباما د ایرانی مشرانو په اړه ویل چې دوی باید د ډیپلوماټیک حل لارې تعقیب کړي او یو نړیوال اتحاد د تجمن دي چې دا هیواد د اټمی وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي د پاکستان او افغانستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوی دي چې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي پاکستانی عالم ابو هريره مئی الدین د نهي پروس خبريالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به له پاکستان او افغانستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټوله اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي خو ابو هريره مئی الدین وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونه کړي افغان او پاکستانی چارواکو په 13 نومبر میاشت کې پر دې سلا شوي وو چې داسې کانفرنس جوړ کړي د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړی چې د فاټا به کور شو خلکو لپاره به په کیمپونو کې د وټ اچولو بندوبست کوي او د دې مقصد لپاره دوی په قانون کې د ترمیم لپاره مسوده د قانون وزارت ته لیږلې ده د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د نادرا د ریکارډ تر مخه د وخت په مختلفو کیمپونو کې د فاټا د کډوالو شمیره شپږ سره ده او الیکشن کمیشن به د دوی لپاره په کیمپونو کې پولینګ سټیشن جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د قانون تر مخه د نی هلکینا بهر پولینګ سټیشن نشي جوړی دی خو دوی په دې قانون کې د بدلون لپاره مسوده د قانون وزارت ته لیږلې بلخوا د پیښور های کورټ چیف جسټس په پیښور کې د هدفي وجنو اسخود نوټس اخستې ده د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان تیر ماسیګر د صوبې د کورونو چارو سیکټر او د پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی دی او د روانې میاشتې په 14مه نیټه د دوی نه ځواب وغوښتي چې ولې امنیتي سرتیری د پیښور او خو شاسیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکام شوي په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ د چیف جسټس تر مخه کچري دغه امنیتي اهلکار خپلې ذمہواري په سمه توګه نشي ترسره کولی نو باید استفاده واخلي بلخوا په پیښور کې د شیا مشرانو د های کورټ د نوټس اغستو هر کلی کړي ویلي دي چې د شیاګانو او د عام خلکو د هدفي وجنو لپاره دی باید سم ګامونه پورته کړل شي د افغانستان مقامی چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس امبګړی وچل شوې دي د کونړ والی فضل الله واحدی وویل د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د برید د شروع پر ورځ بغیر دولت خبرولو کړی دي نو موري وویل چې په چوګام کلی کې برید لګ تر لګه سلور طالب وسلوال هم وچل شوې دي بلخو د اساف ویاند ویلي هغه د دې پیښنه خبر وو چې د کونړ ولایت پاړه د خبرو سره خبرونو سره سمون لري نو موري زیاته کړه چې د مړو او دولسي وګړو د مرګ جوبلې پاړه سم ادا نشي کولی بلخوا د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدس پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو ټپي شوي طالب ژوندی نیول شوی دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې څلور ملکي وګړي وژل شوي، خو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د امریکایي ځواکونو یو ټینک یې الوزولی او څلور امریکایي عسکر یې وژلي دي، خو دغه ادعا سیمه ییزو چارواکو رد کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي تجربه په کلکه غندلې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو مشري په غاړه لري، وویل دغه تجربه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه ده. هغه د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې وروسته د نهې پر ورځ وویل دا شورا به اوس د دغه ازمیښت پر وړاندې پر مناسبو اقداماتو غور وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا په شمالي کوریا غږ وکړ چې د اټومي وسلو پروګرام څخه لاس واخلي. شمالي کوریا د نهې پر ورځ وویل چې دغه ازموینه یې د امریکا د دښمنۍ په وړاندې لومړنی اقدام دی. خبرداری یې ورکړه چې که واشنگتن خپلې دښمنۍ ته دوام ورکړي نو به نور جدي اقداماتو ته هم مخه وکړي. وروستۍ خبر ده چې ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي وسلو د سار د ادارې چارواکي به نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. تر دې نننۍ غونډې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وړاندیز کړی و چې کچري ملګري ملتونه او ایران پر داسې جامع تړون سره سلا شي چې په کوم کې د ایران اټومي حقونه منل شوي وو، نو ایران به د ملګرو ملتونو چارواکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز ته لاړ شي. د خبرونو پای.
خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل کلنې وینا کې وایي راتلونکي کال له پای سره به په افغانستان کې جنگ هم پای ته ورسیږي.
By the end of next year our war in Afghanistan will be over.
د پاکستان او د افغانستان د دینی عالمانو غونډه به را روانه میاش په کابل کې کیږي. د پېښور های کورټ چیف جسټس په پېښور ښار کې د هدفي وژنو اس خود نوټس اخستې. صوبای اټارنی جنرال وایي حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوه. نن د ریډیو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په قبایلی سیمو کې څومره خلک ریډیو اوري؟ په نوی 19 پروگرام پښتانه او نړیوال کې بعد برتانوي وګړي جان بټ خبري واوري.
د پښتانه وطن خو وطن او د مو خوښ شو او جیو کال مې پکې تیر کړو، نو زما دومره خوښ شو چې بس اسلام مې هم قبول کړو.
بل 19 پروگرام د نړۍ رنگونه هم د خبرونه په دوه مینه مې کې اوریدل شوی. د دې ترڅنګ نور موضوعات هم رپورټونه لرو له مشال رادیو سره. اوسې تاسو د مشال رادیو د ماس پخین خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د 2016 کال په پای کې به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي. اوباما دا سرګندونی نن قام ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړي. نوموړي د وینا پر مهال په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او د کډوالۍ د نظام سربیره د سیمې د هیوادونو په اړه د امریکا د تګلارې ذکر هم وکړو. په دې اړه احمد شاه اعظمي د رپورټ وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. نوموړي خپل ملت په کلنۍ وینا کې وویل چې له افغانستان به راتلونکي کال خپل 4000 نور سرتیري هم وباسي او دا ډول به په دې هیواد کې د ګمارل سو امریکایي سرتیرو شمیر له نیمه څخه هم کم شي.
This spring our forces will move into a support role.
Well, Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دنده پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4000 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه شي. د وتلو دا لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړه چې امریکا به تر 2014 کال وروسته هم د یو موټي او خپلواک افغانستان پر ژمنتیا ټینګ ولاړوي. نوموړي وویل د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړي کولو په لړ کې له افغان حکومت سره د لوزنامې په اړه خبرې اترې روانې دي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions. Training and equipment.
موږ له افغان حکومت سره د یو لوزنامې په اړه خبرې اترې کوو. چې دوه اهداف لري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړي کول چې دا ډول د هیواد یو ځل بیا له ګډوډۍ سره مخامخ نسی. دوهم هدف د ترهګری په ضد هڅې دي چې لمخې موږ د القاعده او د هغوی د ائتلافیانو پاتیشونی تعقیب
کړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په وینا کې پر ایرانی مشرانو ژغ وکړي چې خپل اټومي بحران د سفارتي حل لارې تعقیب کړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال اتحاد دې تجمن دی چې دا هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. نوموړي د نهه په ورځ د شمالي کوریا اټومي ازموینه هم وغندل. د دې سربیره اوباما د امریکا د کورنی اقتصاد او د منځنۍ طبقې لپاره پر روزګار پیدا کولو کې د اسانتیا راوستو خبره هم وکړه او ویل چې حکومت یې غواړي د منځنۍ طبقې خلک یو ځل بیا پر پښو ودروي. نوموړي په خپل وینا کې د وسلې له کباله د زیاتېدونکو تشدد د پای ته رسولو او د کډوالۍ د نوو قوانینو په اړه هم څرګندونې وکړې. په دوهم ځل د امریکا د ولسمشر په حیث تر ټاکل کېدو وروسته خپل ملت ته دا د باراک اوباما لومړی وینا و چې د پارلماني غړو او برخوالو لخوا په وار وار په چکچکو وستایل سول.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځنګړې خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دا خبرونه تاسو د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي او دا د 19 پروګرام پښتانه او نړیوال لومړی خبرونه دا چې د خبرونې په دوه مینه کې تاسو ورول شي. تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان دینی عالمانو د ډاکا ورکړی کچري طالبان په افغانستان کې کیدونکو امن کانفرنس کې د ګډون لپاره نه رابلل کیږي نو هغوی به په کانفرنس کې ګډون نه کوي. په دې اړه د اف پی خبري ایجنس یو رپورت مهم ټکی د شاهین بنیري ناورو.
تیر ورځ د پاکستان مولانو په افغانستان کې کیدونکو امن کانفرنس کې هغه وخت د ګډون نه کولو د ډاکا ورکړه کړه چې کانفرنس ته د طالبانو د رغښتلو په معاملې اختلاف رامنځته شو. اپیل کې د دې خبرې علامت دی چې په دوړو هیوادونو کې د یو لسکلنې جګړې د ختمولو لپاره د مرستو پیاوړی کولو کار اسان نه دی. د ګل پورز د پاکستان او افغانستان مولانو په اسلام آباد کې سره وکتل چې ورپسې سمدستي په کابل کې کېدونکو کانفرنس ته د طالبانو پر غوښتلو اختلاف رامنځته شو. د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر طاهر اشرفي پاکستان ته راغلی د افغان دینی عالمانو په پلاوي تور لګو چې دوی د کیدونکو کانفرنس په وسیله طالبان بدنامول او د افغان حکومت لپاره مرسته پیدا کول غواړي. طاهر اشرفي په دې خبره زور ورکاو چې د امن د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د طالبان کانفرنس ته راوبلل شي. نو موږ د ډاکور کړه چې د اختلاف لکبل به هغوی په کانفرنس کې برخه نه اخلي. د مولانا طاهر اشرفي په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د فوزي استابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. د افغان پلاوی یو غړي امین الله مصفری د غونډې تصویر ډیر مثبت وړاندې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د طاهر اشرفي خبرو ته باید ډیر پام ونشي. نوموړي د طاهر اشرفي نوم وانغسته ولې زیاته کړه هلته وسړی وو چا چې غوښتل چې د امن عمل ګډوډ کړي. هغه زیاته کړه چې افغانان طالبان غونډې ته نشي رابلل او د پاکستان نه پښتنو کړه چې کچره دا کانفرنس په اسلام آباد کې کیدلې نو آیا دوی به ورته مولا عمر رابللی وو؟ د افغانستان لخوا په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی دواړه خوا په دې رضا شوی چې کانفرنس به په کابل کې د مارچ په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نه 2.5 سوه د افغانستان نه 2.5 سوه او د نورو اسلامي هیوادونو نه 1.5 سوه دینی عالمان برخه اخلي. کانفرنس کې به په پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د امنیت په موضوعاتو بحثونه کیږي.
شاین بولری او چې تاسو ته رپورت وړاندې کول چې پاکستان د نړیوالو مانو د خبر کړي کچري طالبان په افغانستان کې کېدونکو امن کانفرنس کې ګډون نه کوي نو هغوی به په کانفرنس نه بایکاټ وکړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لټ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیزه پلاوی د پاکستان تر درې ورځني سفر وروسته د نهي پورس کابل ته ستون شو. دا چې د دوړو غاړو د عالمانو ترمنځ خبرې ترې به د سیمه کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول ولوبوي. اما چې اعظمي په دې اړه نور حال سره
د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس مخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پرخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیزه پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهي پورس کابل ته ستون شو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوی چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روان میاشت پر 28 نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یو نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا غړي مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې سوي دي نو دا کانفرنس هم د ډول هلو ځلو یو کړی ده.
اوسنی وضعیت د سیده او د وخت حساسیت د سیده چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوې دي هم په ملي سطح، په منطقوي سطح، په جهانی سطح او ټول اطراف د شي کوشش کوي چې سول حاضر شي. نو زما په نظر د علما او رول په کې ډېر مهم دی ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږم دلته د سول لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سول او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
کله چې په پاکستان کې سورز ایران د سنی اتحاد کونسل له خوا د ځانمرګو او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شو خو پښتنه دا ده چې دا ډول فتواوی او د وسلوالو په ضد ګډه تګلارې ټاکل به څه نتیجه ورکړي. د پېښور پونتر مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسور ډاکټر قبله ایاز وای د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزا دی چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوري او په آئینی لار باندې په تحرک کوي نو هغه هو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځانمرګي بریدونه دي دوی جایز نه دي شمارل. خو بل طرف ته چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې را د بهرني قوتونو نه د ځان خلاصولو واحد لار چې کومه ده ځانمرګي بریدونه دي نو هغه خلکو په ذهنونو باندې خود د فتوا ایسا کار نه غوږي. البته عام وګړي چې کوم دي چې کوم د ابهام ښکار وي هغه به پر دا خبرې چې کومې دي फायदा کوي.
لیدل سوي چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځین اختلافات موجود دي. ځین پاکستانی علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنی جهاد بولي خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنی حرامي او له فساد ډکی ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز درامنځته کې دوه څومره امکانات وي. مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکی موافق دي او خبره تر همیش اختلافات لمنځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په مومیاتو کې د پاکستان علماء د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي او د افغانستان علماء هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علماء د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا سټی کې هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه ان شاء الله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې ک یو خو د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشی کې دوه غشتنه سوي نو بل خو بیا دواړه هیوادونه سلاسوي چې د لا زیات موثر سولې پر رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
اما چې اعظمي او چې تاسو ته د پاکستان او د افغانستان د دینی عالمانو په اړه کېدون کې دا غونډې چې د مارچ په میاشت کې به ترسره کیږي په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کړو. خو تاسو پام راګرځوم د پېښور په لور چرته چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د هدفي وژنو از خود نوټس اخستی او صوبې د کورونو چارو سکتر آی جی پولیس او د پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی شوی دی او د روانې میاشتې په 14 نیټه دوی نه جواب غوښتی چې ولې دوی د هدفي وژنو مخنیوي کې ناکامه شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په پیښور کې د هدفي وژنو از خود نوټس اخستې دي او د خیبر پښتونخوا او د پیښور پولیسو مشر نه علاوه د صوبې داخله چارو سکتر ته نوټس جاری کړی دی او دوی نه دروانه میاشتې په 14 نیټه جواب غوښتره چې ولې امنیتي اهلکار په پیښور او غیر چاپی رسمو کې د هدفي وژنو مخنیوي کې ناکام شوي دي. د لړکې په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال لیډو ته صدارنګ ویل
ٹارگیٹ کلنگ داغے اوشو اور سارا چکم نے ملک گرار حسین سینئر وکیل آغا ہم قتل شو آغا سیکٹری ہوم چکم دے داخلہ چارو سیکٹری رو گستو چھے آغا نے دا تا پوس بوئی کو چھے آیا کتا سو دیکھ کے ناکامیابی پر پکایا چاگا پولیس تے استفا ہو کی یا میرا بانی دے ہو کی چھے پتا ہو لگے چھے دا سوک کئی اور دا ولی کی گی چونکہ حکومت ناکامیابی شو پا دیں کے دا حبوز نشی ور کولے نمانگ عدالت مجبوری چکم دے نمانگ پکے مداخلت کو او دا نوٹس سبا دا جاری کو دے برازی او دا جواب بادارت.
بلخوا د متحده علما کونسل نائب چیئرمین او د شیا ورولې مشر علامه عابد حسین شاکری ویل چې د های کورټ تاسو خود نوټس دوی ستاینه کوي خو باید چې د لړکی عملی ګامونه پورته کړی شي او د شیا ورولې په خصوصي او د عام اولس په عمومي توګه د هدفي وجنو مخنیوي دی وکړي شي. په پېښور کې انګریزي ورسپانه سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې دا هدفي وجنه د یو مسلک خلاف نه بلکې ترهګرو ته چې کله هم مقام لاويږي هغه نه خکوي. خو ولې وخت سره سره د ترهګرو په حکمت عملې کې بدلون راځي او د ملک نورو برخو په شان پېښور ته هم دوی د هدفي وجنو لړۍ غزول غواړي. بلخوانن د شیا رولې بیرابیل ترجمانو پیښور پرېس کلب کې یو خبري غونډه هم وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې خپل لاسونو کې قانون اخستونه وړاندې دي. حکومت دوی ته تحفظ ورکړي او په دغه پیښو کې ککړ تنندې زر تر زره ونیول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز اداره وایي چې په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د ایډز 25 کیسونه مخې ته راغلي. بلخوا د ایچ آی وی ایډز ناروغان وایي چې د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا چې دغو ناروغانو سره د ټولنې خرابې رویې د دوی په ذهن کې څه اثر اچولی شي او د ایډز د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او رو د انیس اجمل دا رپورت.
د بلوچستان د کویټي شلکلن اسحاق خان چې د ایچ آی وی ایډز مریض دی وای چې کله خلکو ته دغه د دې مرض په اړه معلومه شو نو ورسره یې رویه ډیره بد شوه. اسحاق خان وای مالی حالت یې د دې جوګه نه دی چې خپل علاج وکړي او بلخوا د خلکو د بدې رویې له امله یې د ژوند نه زړه تور شوی دی.
جلا پلیټ کې مستقبل فعلاً کاوی خپل حساب کتاب هر څه جلا او نظم خدا دی یو ځای مطلب هغه سالانه ډوډۍ یو ځای به نو سره خوري سیر رغبه اعلی د طرفه صد خو بیا نه احتیاط پکار دی. دا اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې په تره ته ولګېدل ټیسټ مې دلې وکړې په لاره ایټوي کې بیا زه ورنم ډاکټر ته ډاکټر زور واستولم وایي ورڅه موږ وایي څه غریبان وایي په دا 15000 روپۍ باندې یو ټیسټ مکه باره راسم زما سره وسلو ورځ زه ولاړم زه به ته باره په نشه باندې اخته شولم
د ایډز د مریضانو سره د خلکو د خرابې رویې له کبله د دغه مریضانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. له پېښور سره تعلق لرونکي یوه ښځه چې د ایچ آی وی ایډز ناروغه ده وایي چې دې سره د عامو خلکو پرته د ډاکټرانو رویه هم ډېره خرابه وه. د نفسیاتی امراضو ماهر ڈاکٹر خالد مفتی وائی زمنگ پٹولنا کے ایچ آئی وی ایڈز ناروغے تا خلق ڈیر اسپک گوری چلا وجی دا ایڈز مریضان دا داغی ناروغے سرا ذہنی مریضان ہم جڑ شی
دا ایڈز والا مریض چی دے پل زانم بارا کے منفی سوچ کی معاشرے بارا کے منفی سوچ کی نو ور سرا سخت ڈپریشن شروع شی نو اگر ڈپریشن تو نہ زیاد شی کہ بعض اوقات خود کشے میزان وجل رجحانات بارا کی سوچ شروع شی.
دا نفسیاتی امراض و ماہر ڈاکٹر خالد مفتی وائی دا ایچ آئی وی ایڈز مریض لا دا زان پڑا دا ٹولنے دا غلطی رویے پر سے خپل علاج اڑختا پام کول پکار دے زکر چی دا ایڈز دا لگی دو او خوری دو مختلف وجی دی.
جو ہستے چاہتا دبئی کے کار کی اور دبئی میں ایڈز آ رہے یا اگر یو کستے چا اگر ڈینٹسٹ دا لارشی او دلپن رائے دا رشتے دے خراب شرین چرا یا یو نشابال پی چا طریقہ باندے دا ایر مراز را گنے دے یا یو ڈاکٹر دے اگر یو مریض دا پیشن کی تنبیق کی اور انتن ایر دا رشتے دے نو اگر کستے دے پکار دے چا خپن کوروارا لوگوی چا مارا دا سی دا مرز را گنے دے.
بلخوا د ایډز د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر راجول خان وایي د ایډز د ناروغۍ په فوري توګه یو مریض ته علامات نه معلومیږي، خو که یو ناروغي زیاته موده واخلي نو بیا پکار ده چې د ایچ آی وی ایډز ټیسټونه هم وشي.
د ایچ آی وی خپل داسې علامات نشته دی چې هغه مطلب سړی ته ووایي چې دا دی کړی چې نه لس کاله اته کاله تیر شي نو مطلب چې د سړي به مریضان کم چې مطلب ده چې د مختلفو مرضونو ښکار شي او د یو ډېر وخت لپاره تبي ورته د ستوني ورته ټوخي ورته په خوله کې مطلب چې سر داغونه راشي یا زخمونه راشي یا په وجود باندې داسې داغونه وغیرہ شي او ډاکټران له بار بار ځي او علاج کوي او د علاج سره هغه نه خلکیږي نو باید پکار چې هغه خپل ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي.
ڈاکٹر راجول خان زیاتوی پروان کال کے پخیبر پختونخوا کے دا ایڈز پینزیشت کے سنا رپورٹ شوی دی او پخیبر پختونخوا قبائلی سیمو کے دا ایڈز دا ناروغانو پرش میرا تقریباً اشپاڑ سردا چپکے یول سوا رجسٹرڈ شوی دی.
انیس اجمل واچی تاستے دا ایڈز دا ناروغی پاڑا رپورٹ وڑان دے کولو. نن په ټوله نړۍ کې د رادیو نړیوال ورځ منځل کیږي. په قبایلی سیمو کې د هیواد د نور برخو پرتله رادیو یو وازنی ذریعہ ده چې معلومات لري ترلاسه کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې څومره خلک رادیو اوري یو څو کسانو له مشال رادیو سره خپل سرګندونه شریک کړي. راځي چې دا وو. زمانو قاضی
خان چاله زو د باجول سیدونکو ما رادیو خاص کر زمون په قبایلی سیمو کې ډېر اهمیت لري. زکه چې دلته خو یو نور قسم میډیاګانې لکه ټلویزیون شو دا قسم دغه زیات نشته دی نو دلته زیات خلک چې تقریبا 95% خلک چې کم دی نو ریډیو واوري.
ابراهیم مې نوم دی، خبر جنسا یم زو ټیم کې. نو زموږ خدا وایو کا چې مثال کم خبر نه دی دا وطن کم زموږ وطن د علي زلي دی خبرونه چې ډېر دغه شي
شہید
السلام دا وزو دے شمالی وزیرستان دیدا کے باشندائیں او پو دوی سر ستر کے معذوری اے ریڈیو ہو بالکل اہمیت زکا ڈیر دا چھ خمیش ہو دے ہر شینا نا مخلوم یہ پمیش بندے پا بندے دی سشا انو رو کریجی انٹرنیٹ نستا یو ریڈیو من نمی جے انحصار دا نیر پکا بیلی سی میں شے بالکل دے ریڈیو ڈیر اہمیت تا او ڈیر ازر ری دا وزو دے مشال دے ریڈیو ڈیر شکریہ دا کہوں چھ پہ انٹرنیٹ نمی زر خبر آوی
دے منم اسد دے زدے شمالی وزیرستان میں نشا سارا تعلق ستا لکنن سب خو الیکٹرانک میڈیا دو پرنٹ میڈیا دو یا دا نوی چکی میں میڈیا شاینا دی دا فیس بک تے یوٹیوب دے دا شاینا چکی میں استعمال لی دے میڈیا پو غابن دے خو پو غنڈے نا کازو داو بیاں چھ ریڈیو دے خالکے تے پراڈی رک گاٹا ور شایدہ او یو ساوکا شاید دا ندی بجلی ضرورت شته به تا نه پس تاک ضرورت شته ریډیو په ار کې ار کې شه پرتابي دا دې زرا زرا ابلا په وند نه وسا او خزر یادو او ریډیو کې ما دو خلق ډیرا خوشاوي خلق ډیرا ور وی
مون نوم صدر رحمان دا یم تعلق مې میران شاه نگر کلی سره دا یم او ریډیو په غش خو زده او یی چې لکه نگر کلی شه خو ټي وی وشه بل شي دا څه غشتانه میز دې هر شي معلومات دې ریډیو نه حاصله وی لکه می سره ریډیو همیشه وی په گاڑی شر ریډیو ور سره چیرته خبر نوما وی او اندر داسې ضروري معلومات وی هغه می ریډیو نه حاصله وی
تاسو واوریدل چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو د رادیو د نړیوال ورځې په اړه خپل سرګندونې مشال رادیو سره شریک کړي. وخت د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د انساج مل نو د لند خبرونو سرټکی وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې تیر ماسپښین کام ته خپل کلنۍ وینا کې کړی. د پاکستان او افغانستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ په 10 نیټه به په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره مویدین د نه پروسم خبريالانو ته وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونه کړي. د پیښور هائی کورٹ چیف جسٹس په پیښور کې د هدفي وجنو از خود نوټس اغستلی. د هائی کورٹ چیف جسٹس تیر مازیګر د سیبی د کورنو چارو سیکټر او د پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی دی. د روانې میاشتې په 14 نیټه د دوی نه ځواب غوښتل دي چې ولې امنیتي سرتیری د پیښور او په خوښ سیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس عام وګړي وژل شوي دي. د کونړ والی وویل د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د برید د شروع پر ورځ بغیر د ولس څخه ولو کړی دی. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د روسي عملیاتو په ترڅ کې د دریو بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د عملیات پرون د دې ولایت په تکاب ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي تجربه په کلکه غندلې ده. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چې هوا دی روانه میاشت ملګرو ملتونو مشري په غاړه لري وویل دغه تجربه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه ده. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي وسلو د سره د اداري چارواکي باندې په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري وکړي.
اني ساجمل بچي د خبرونو لنډيزي تاسو ته وړاندې کړو. څو وخت شبي د خواندور کیسو او معلوماتو پروګرام د نړۍ رنگونو راځي چې په ګټه د پروګرام ته وښو. د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مننه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان نننی پروگرام کې مودل د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی مخبروم چې ایران په لومړي ځل خلاته بيزو لګلې ده. ایران وای چې دوی په کامیابی سره خلاته بيزو لګلې. دغه بيزو د پېشګام د میراکټ په مرسته خلاته لګل شوې و چې د 140 کیلومتر په بلندۍ کې په مدار کې د گردش روستو په حفاظت سره ځمکې ته ستنه شو. د ایران ټلویزیون د بيزو تک په اړه یو ویډیو هم خبره کړې. د دې وړاندې ایران خلاته په 2010 کال کې میګي، شمشتۍ او نورو خزندو لګلو کامیابه آزموینه کړې و، خو په 2011 کال کې د بيزو لګلو تجربه یې ناکامه شوې و. د ایران ولسمشر وای چې 2019 کال پورې به خلاته د انسانانو لګلو پلان لري. ایران په لومړي ځل په 2009 کال کې مصنوعي سیاره خلاته لګلې و. د نړۍ رنگونو پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې د واوري بري اعظم انټارکټیکا کې د زرګونو کلونو د واوري تل لاندې د تالاب موندلو کار روان دی. ساینسدانان اوس وایي چې د 1 کیلومتر د واوري تل لاندې د ویلنیز تالاب په کنستو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. ساینسدانان وایي چې د کنستو عمل پر وخت لګول شوی سینسر په فشار کې بدلون محسوس کړي. دا د دې خبرې سرګندونه ده چې تالاب ته رسیدلی دي.
د واوري بر اعظم انټارټیکا کې داسې قسمه تجربه روانه دي چې د واوري لاندې شاوخوا 300 تالابونو د موندلو په اړه پلټنې کیږي. د دې وړاندې د برتانیا یوې ډلې د واوري لاندې د تالاب کنستلو کار ودرولې وو. د روس یوې ډلې د واسټاک تالاب نه نمونو ترلاسه کولو تصدیق کړي، خو د موندنې په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. ساینسدانان هیله څرګندوي چې د دغه تالابونو نه ترلاسه کیدونکو معلوماتو پر اساس د نظام شمسي په سیارو کې د ژوند د ممکنه آثار معلوم کړي. د جرمني په برلن ښار کې یو کس د بینک لوټکول لپاره 100 فوټه لوی سورنګ کنستلې او په بینک کې پردي پیسې غلا کړې دي. زو برلن ته د جرمني برلن ښار پولیس وایي یو کس ډیر په پېښوارانه توګه 100 فوټه سورنګ کنستلې چې د مکنا پیسې غلا کړې. دغه کس د برلن برلنیر واکس بینک نه د پیسو غلا کول لپاره په سورنګ سوونه تیر کړی وي. د غلا وروسته دغه کس سورنګ ته اور ورته کړی چې مقصد یې ټول ثبوتونه ختمول وو. دغه سورنګ ډیر په مهارانه انداز کې جوړ کړی شوی وو چې پوښ چاتی لرلو. پولیس په دې لټه کې دي چې د مک نیو د پیسو نه علاوه په بکسونو کې پراته نور کوم شیزونه غلا کړی دي. د هند په سویلي ښار کې یوې خزي د خپل 130 کالو د زیږون ورځ منځلې ده. زو هند ته د هند په سویلي سیمه نیلګری کې راجوم د 130 کالو عمر ته رسیدلې ده. د راجوم مسو د خپل نیا د زیږون ورځ ډیر په اهتمام سره منځلې دي. په دې د سوره کې د راجوم 200 مسو ګډون کړي وو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې پولیس د دې خبرې پلټنه کوي چې سرنګا د پولیسو یو هلیکاپټر د یو سکول ته د فوټبال رسولو لپاره استعمال شوه. د کالیفورنیا پولیسو دغه هلیکاپټر په عمومي توګه د جرائم پیشه خلکو د نیولو لپاره کارول کیدو، خو یو کس دغه هلیکاپټر سکول ته د خپل زوی لپاره د فوټبال رسولو لپاره استعمال کړي. په دغه لوبو کې موجود یو کس وای چې د هلیکاپټر نه دغه کس فوټبال خپل زوی ته رسولي. د دې منظرې یو ویډیو هم په انټرنیټ خپره شوې ده. د برتانیا یو کس د نړۍ ټولو هیوادونو زمکني سفر کړی دی. زو د برتانیا لیورپول خارته د برتانیا لیورپول دریش کلن گراهم هوک په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو 193 هیوادونو د سفر کولو پریکړه کړې و. گراهم په سفر کې د هوایي جاز استعمال نه وکړي او د ځمکه د لارې د ټولو هیوادونو سفر کړي. گراهم د افغانستان، عراق او د شمالي کوریا سفر هم کړي چې خطرناک هیوادونو کې شامل دي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لرونکو هیوادونو لکه ویټیکن سیټي، کوسوو، فلسطین او مغربي سهارا سفر یې هم کړی دی. دا گراهم نوم په گینیس بک اف ورلد ریکارډ کې شاملېږي چې کله هغه د روس سفر وکړي. گراهم پلان لري چې د لندن نه په اور گاډي کې 25 غنټو مزل وروسته به روسته ورسي. د سماجی رابطو مشهور ویبپاڼه فیسبوک تر مخه د تحقیق او پرمختیایي څانګو کې لګښتونو له کبله د کمپنۍ په ګټه کې کمی راغلی. د فیسبوک د تیر کال اخري درې میاشتو ګټه 6 کروڑ ډالر نه زیاته وه. د دې وړاندې په همدې موده کې د کمپنۍ ګټه 23 کروڑ ډالر نه زیاته وه. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي تیر کال د ویبپاڼې د لارې 1 ارب نه زیاتو خلکو له یو بل سره رابطه شوي او دا اوس یو موبایل کمپنۍ جوړه شوې ده. د سماجی رابطو یو بل مشهور ویب پاڼه ټویټر 2.5 لک صارفینو معلومات غلا شوې دي. د دې خبر اعلان د کمپنۍ د امنیت یو مشر کړی دی. د دې په وینا ټویټر 2.5 لک صارفینو پاسورډز یعنی خوفیا کوډ، نمونه د ایمیل معلومات او نور ډیټا غلا کړی شوی دی. د دې وړاندې نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي چې چین سره تعلق لرونکي د انټرنیټ هیکرانو د دوی ویب پاڼه د هیک کولو هڅه کړې وه. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلمی ایکټر بروس ویلس نوی فلم ا ګډ ډے ټو ډای با د فروری په 14 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا د بروس ویلس ډای هارد فلمونو سیریز برخه ده او دا یو اکشن فلم دی.
Seven of Plainfield, New Jersey.
د هالیوډ یو بل مشهور اکټر ګال ګراسیا نوی فلم نوبا د فروری په 15 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د چیلی فوزي ډیکټیټر اګوستو پینوشټ پر ضد د یو ځوان اپوزیشن مشر ژوند ښودل شوی دی.
Sí, ¿no?
Creo que esto no vende.
El presidente va a ganar igual, dejémonos de hueva.
Basta, hay que ser más creativos, carajo. Hay que darle la vuelta a esto.
Chile, la alegría, ya viene.
د هند فلمی ایکټر رندیپ نوی فلم مرډر دریم با د فروری په 14 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې مرډر فلمونه ډېر زیات خوښ کړي شوي بو او دا د دغه سیریز دریم فلم دی.
ایک نئی شروعات کے لیے جو ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے. شہر میں اکیلا رہتا ہوں. روشنی لفٹ میں پولیس کو لگتا ہے کہ میں نے اسے یہاں دفنا ہے.
وکرم سے دور رہا شک کی سوئی کے سامنے سر وکرم ہے پرائم سسپیکٹ.
نو ہیز انسنٹ.
د ہند سینما مشہور
د مشال رډیو د نړۍ رنگونو پروگرام تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی. پښتانه او نړیوال دا د مشال رډیو نوی 19 خبرونه ده چې تاسو به په پکې د هغه بهرنیو کسانو مرکه ووري چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي او په دې لومړی خبرونه کې د برتانی لوګړی جان بټ سره مرکه کړي او پښتنو په وطن کې د تیر کړي وخت په اړه ورسره خبرې کړي دي.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو برتانوي وګړي جان بټ ته بلنه ورکړې ده. جان بټ د 1950 کال په سپتمبر کې د برتانیا په کیمبریج کې زیږیدلی و، خو د خپل ژوند لویه برخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پښتنو په وطن کې تیره کړې ده. نوموړی د لویدیځ هغه لومړی وګړی دی چې په 1903 کې د هند د دیوبند له دارالعلوم څخه فارغ شوی و. جان بټ د هند په نوې ډیلی کې د الرساله په نامه د اسلامي ژورنال ترڅنګ د بی بی سي له پښتو څانګې سره په کلونو کار کړی، او همداسې بیا د پښتنو په سیمه کې د پیکټ راډیو له لارې نه یوازې د پښتنو پر ټولنیزو او ولسي ستونزو کار کړی، بلکې په لوی شمېر خبریالانې هم روزلی دی. موږ به ورسره د مشال ریډیو په دې ځانګړې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې وخت څنګه تیر کړی دی، او د پښتنو په وطن کې روانو اوسنیو کړکیچونو حالاتو ته په کوم نظر ګوري، له پښتنو څخه خاطرې لري او پښتنو ته څه ویل غواړي. جان بټ صاحب، ډیره مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ. که دا راته وایس چې د پښتنو وطن ته په لومړي ځل کله تللی واست؟
نو زه دغه شپته ایزو په اخر کې او د اویا ایزو په شروع کې راغلی وم. د پښتنو وطن خو وطن و او زما خوښ شو، او چې یو کال مې پکې تیر کړو نو زما دومره خوښ شو چې بس اسلام مې هم قبول کړو، او بیا بس پاتې شوم پکې، او بس افغانستان کې د زهر شاه بچی وه، او په پاکستان کې د یحیی خان بچی وه، او په سوات کې د ولی صاحب بچی وه. سوات په هغه وخت کې په پاکستان کې نو شامل شوی، او بیا په اویم کال کې بیا شامل هم شو په پاکستان کې. هغه ډېر ښه بچی وه، په سوات کې ډېر ښه حالات و. کابل کې وام یو دوه میاشتې، او بیا زما ویزا ختمه شوه. بیا ما ته وویل چې ته به وزې د افغانستان نه، ځکه چې ستا ویزا ختمه شوه، او 50 افغانۍ جرمنان را باندې ولګوله. نو بیا زه هغه کې په خپله خو بیا روان شوم پېښور ته، او یو ملګری هم ماسره و. داسې ګرمي شروع کېده اپریل میاشت وه، دا کوچیان و داسې کابل طرف ته راتلل، او موږ جلال آباد روان وو.
څه فکر کوو تا چې دوی به څنګه یي؟
افغانستان په هکله مې اورېدلي وو که نه، خو پښتنو په هکله ما ته هېڅ معلومات هم نه وو. ما ته بیا وروسته پته ولګېده چې دا پښتانه دي، او دا فارسیوانان دي، او دا پنجابیان دي. چې دغه وطن ته راغلم نو بیا دغه پته راته ولګېده، مخکې راته څه معلومات نه وو.
چې کله دې پښتانه ولیدل او خبرې دې ورسره وسوې، نو لومړی تاثر دې څه و؟
زما تاثر خو دا و چې هغه ډېر میلمه دوست خلک دي، چې داسې ډېر فرینډلي خلک دي، کنه چې دغه ښه ملګرتیا کې ډېر پاخه خلک دي، ځکه چې مونږ به هر چا به داسې کېنولو په خپل ګاډي کې، ګپ شپ مونږ سره لګولو په خپله ژبه کې، داسې په اشاره باندې کړه، داسې په ژبه باندې چې سره یو بل سره نه پوهېږي، بیا هم هغه یو بل سره ځان پوهولی شي. کنه
د دوی په لومړي سر کې کوم چلان استاذ سره په هغه کې څه بدلون راغی که نه؟ هماغه سی وو.
نه هغه سی وو، نو دغه سی کنه اوس هم دغه سی دي، خو دا دی کنه چې دغه اوس پردی مساله اوس زیات شوی دی کنه، نو هغه دې سره هغه دی کنه هر مختلف اثرات په یو قوم باندې داسې راځي. خو په هغه وخت کې لږ هغه وو کنه، داسې مستقل وو په خپلو عناناتو باندې او په خپل عمل باندې، په خپل پښتونوالی باندې ډېر هغه پخه روان وو په هغه وخت کې. او اوس داسې کنه حساب لږ ګډوډ دی، ځکه چې کور کلی او دا راشه درشه چې کوم د پښتنو چې کوم اصول دي، دا خو د امن په وخت کې کېدی شي کنه. چې امن نه وي یو وطن کې، نو هر څوک چې دا کنه بل ته د شک په نظر ګوري، نو داسې کنه بیا راشه درشه او کور کلی هم سم نه کېږي کنه. زړونه هغسې دي اوس هم، خو دا دی کنه چې خلک اوس یارېږي کنه، او بے اعتباره شوي دي په یو بل باندې.
هغه وخت دوی بهرنیان چې وو، د هغوی ته دوی په کوم نظر کتل؟ یعنی
بیخی خو وو کنه، ځکه چې بس دوی هغه میلمانه وو کنه، دا یو حق د میلمستیا وه کنه، او دا د هر چا حق وي. خو دا دی چې غیر مسلم وو، نو نور هم د مینې په نظر یې ورته کتل، ځکه چې دا په قرآن کې چې مؤلفة القلوب ورته وایي کنه، چې هغه خلک دي چې ته غواړې چې دغه زړونه یې مایل کړي اسلام طرف ته، نو هغه په دې وجه باندې به زیات هم ښه چلند بهرنیانو سره کولو مخلصانه داسې د ښه سړیتوب په وجه به دوی چې دکنه مونږ سره ډېر ښه چلند کولو.
په لومړیو شپو ورځو کې ستا د دوی کوم عادت خوښ سوی و؟ هغه وخت چې اوس هم درته یاد
دغه د دوی مونځونه هم خوښ شوی و، د دوی مرمستیا هم خوښ شوی و، د دوی داسې د ښه ګپ شپ او د ښه سخاوت او د دوی د لوی زړونه یعنې د دوی د قوت برداشت چې دی دوی نه غواړي که نه چې داسې یو مېلمه یي که نه دا بار سړی وي چې چېرته دغه زړه یې ازار شي یا چې دا که نه څه تکلیف ورته ورسېږي یا دوی هغه غواړي چې هغه خوشحال وساتي. ما ته پښتو هم نه راتله، زه کابل ته د پېښور نه روان وم، نو یو سړی و خیبر نه د کراچۍ نه زما په خیال خیبر ته راتلو، نو هغه ډېر زیات هغه و که نه د تاثراتو نه ډک و د احساساتو نه ډک و چې زه اوس هغه خپل وطن ته ورسېدم. داسې نږدې و چې بالکل جړل یې افریده و که نه په هغه وخت کې دا خلیج نه و چې دا خلک به خلیج ته تلل، خو بس کراچۍ ته به تلل مزدورۍ دپاره. نو هغه بیا هغه یو هغه خاصدار راغلی و چې دغه دغه خارجي دی زمازه نه پیسې واخلو، ته داسې دوه روپۍ داسې محصول و په هغه وخت کې چې دغه خارجیان به ورکوله. نو دا سړی هغه زما ملګری شو و که نه په لار کې، نو خاصدار ته وویل چې دا خو د دې وطن سړی دی او د دې نه پیسې نشي اخیستی او زما مېلمه دی او ته د دې نه پیسې نشي اخیستی. بس خاصدار هم البته وایي چې ستا مېلمه دی نو بس پیسې ته نه اخلم. نو نو داسې خلک و که نه د شروع نه بس زما د پښتنو سره تبه لګېدلې وه او د دې ما سره هم تبه لګېدلې وه.
ستاسو په نظر پښتانه څنګه و چې څه یې ویل هغه یې کول هم سر ته یې رسول هم که نه؟
چې ته داسې د پښتونوالۍ داسې تجزیه چې وکړي که نه، نو په دې کې دا ژبه ضروري شوی دی او په دې کې داسې بدل هم ضروري شوی دی که نه چې بدل اخلي. وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې تجاوز په کې کېږي که نه، یعنې په اسلام کې هو قصاص دی که نه، چې یو چې چا یعنې یو سړی وچلی که نه نو هغه نه قصاص اخیستی شي. خو هغه کې پښتنو کې دغه لا متناهي سلسله شروع کېږي که نه د بدل اخیستو، او بیا د بدل هم بدل اخیستل کېږي او د بدل هم بدل اخیستل کېږي او دا یې که نه. نو اسلام کې هغه هم دی نو عفو هم شته، خو په پښتنو کې معافول داسې نشته دی، ځکه چې معافي کېږي که نه نو بیا خلک وایي چې دا څنګه سړی دی چې دغه که نه خپل سړی یې نه دی ګټلی.
ستاسو په نظر د دوی دا عادت څنګه دی؟ دا همدغسې په کار دی که نه بدلول په کار دی؟
نه بدلول خو په کار دی، زه اوس هغه یم که نه بی بی سي کې پاتې شوی یم، اوس د پولي پورې راډیو لرو چې موږ اوس دغه د پښتنو د اصلاحاتو دپاره کار کوو. زیات نه زیات خو دا قومي رواجونه صحیح دي، اسلام سره سم دي، خو څه نه څه هغه دي رواجونه داسې دي چې د اسلام سره سم نه دي. مثال به درته ورکړو، دا پناه، نو پناه ورکول دا اوس د پښتنو رواج دی چې اسلام وایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. خکار د بار خلق سره تعاون کوا، خو بد کار د بار سره تعاون مکوا. نو یو سړی وی کنه چې قاتل وی یا ایږي کنه چې نور خلق ته ضرر رسوي، نو هغه ته پناه ورکول نه پکار کنه. زما په خیال په اصلي پښتونوالۍ کې هدا و چې ښه خلکو ته پناه ورکول، هغه خلکو ته پناه ورکول چې د بې انصافۍ نه تښتي. خو اوس دغه رواج کې او دا انانه کې لږ فرق راغلی دی، لکه اوس که نه د خور او لور په سر باندې پیسې اخیستل دا هم په داسې اسلام کې نشته دی، خو د پښتنو په ټولنه کې شته. نو داسې ځینې هغه دي که نه رواجونه دي چې دا د اسلام په رڼا کې د اصلاح
ډیر خلک دا وای او ښکاری هم له تجزیو څخه چې ټولنه چې د هغه د سخت دریزی پر خوا تللې ده. ستاسو په نظر دا د پښتنو په ټولنه کې خپله د پوتنشل ستا د سخت دریزی لپاره کنه دا کوم بهرنی تپل سوی شی دی؟
پښتانه خو د دې په خپل زمدار دي که نه، چې که په خپل یې کوي که نور خلک پرې هغه مسلط کوي، خو دوی په خپله د دې هغه مسؤلیت لري چې دغه سخت دریزی د خپل منځ نه لرې کړي. او زما په خیال دا د ټولنې زیات لوی ضرورت دی نن سبا دا دی چې د دوی چې کم ملایان دي او ملت پالان چې دي دا د ترقۍ دپاره او د امن دپاره یو دریز جوړ کړي.
جان تاسو ول چې کله تاسو په اویایمه لسیز په پیل کې تللي واسته هغه وخت دوی په خاصه توګه له بهرنیانو سره ډیره مینه به یې کوله، خو نن سبا حالات دغسې نه دي. ستاسو په نظر دا ولې بدل سو د حالات داسې؟
حالت اوسم که خلق پریگیدی نوستم نرسیدی خود از این خلق دیگه چیز آقا بس کرکه کهی و در محبت بزه نفرت کهی بخبول از خیالات بزی که رغلی دی یا نور و خلقو په مسلط کلی دی که هر سچی شی خودی زده آقا زموار دی کنه چیز آقا بیا آقا پیدا کی نو پا اسلام که هم داشتا چیز آقا مال فتو قلوب دی خب قرآن که رغلی دی زدی پا کتاب که رغلی دی نو یعنی مذب خود طولن اول داخل کنه چی تا دخواه اخلاق پا ذریعه تا داغ نور خلق آقا کی اثر پیوا چایی
دا پشتنو وطن چی دی سیمید چی دی آقا دا پرمختگ پا سفر کم شاعت پاتی دی استاسو پا نظر دوی داغ بدلون نکبلی کنه امداغسی ساتل سوی دی کسدن
نیم پا یو وطن کی دی او نیم پا بل مملکت کی دی او آقا کی داغ نور کمونه چی دی کنه خامو خواه کی دی شو واری کنه چی داغ رستو پاتی شی او یو ذریعه خود رستو پاتی کولو خدا دی کنه چی مذب هم کی دی شی کنه چی باس گنه دا مذب پا ذریعه دا چی خلق پا بخبل میند کی او جنگ و خلق دا دا او خیال چی خبل زانا مواجنا و بلا مواجنا حالان کی دا اس پا اسلام کی چی تا دی چی زانا مواجنا و بل مسلمان مواجنا خدا اس او تا خودل کی گی نو چی دا کار کوا هر یو قوم دا خبل فایده دا پر کار کی گنه خو یو پختانه دی چی خبل فایده دا پر کار نکی خود خبل نقطان دا پر کار کی دا زده وجه بدایی چی لگ مساده دی و یا دا پیسو لالچ دی پکه پکار دا کنه چی زن اگر کی بیدار کی کنه و پا زن کی شعور پیدا کی چی دا نور خلق مونگ تباکو وای نزده مطلب خدا نده کنه چی تباشا و زده مطلب لاده کنه چی تم مخیار شا کنه
دا دی امکان ستا او کنه چی دا پشتنو ذهن او طولنا لنری سر وصل کلل سی یا گلوبلایز کلل سی دا دی امکان شکاری تاستا
زما په خیال ملا او دین او مدرسه د پښتنو د معاشره نه ته وستې نشي نو دا په کار دی چې دا ملا او ملت پال یو شي یو د اسلام په رڼا کې هم ترقي وکړي او یو د پښتونوالي په رڼا کې او هم د دنیا د اصولو سره سم به دوی ترقي وکړي نو دا دواړه ورته په کار دي که نه چې دغه یو بل سره یو شي یا دوی کولی شي پښتانه د ترقي په طرف باندې روان کړي
جان ستاسو تر ټولو خوږه خاطره اوریدونکو ته وایست
سفر مې کولو نو هغه یو دوکاندار سره مې هغه شپه تېره کړه نو کاټ یې راکړه او بستره یې راکړه نو هغه وویل هغه ما وویل چې دا دوکاندار دی دا خو حجره خو نه دی د اویم کال خبر ده که نه په هوټل کې په هوا کې کاټه بستر ده په یو روپۍ ورکول کېده نو دوه روپۍ مې ورته هغه بالکل لکه چې راکړه وایي چې دا هېڅکله زه تاسو نه نشم اخیستی ځکه چې زه ته مېلمه یې نو زه هغه تاسو نه به زه څنګه اخلم
دا په کوم ځای کې و جان
ګلګت کې و سړی پښتون و ځکه چې ګلګت کې هم ډېر پښتانه دي که نه زیات بازارونه خودي
له شو خاطرو سره بدی هم اتمن تړلی کدی بد خطره م اوریدونکو ته وایست
خامخا په دومره وخت کې کنه تلویخ کاله پنځه څلوېښت کاله کې خو زما داسې بده خطره زما په هغه کې ذهن کې فلحال نه راځي نو ځکه چې زما پښتنو سره اوس هم یعنې محبت دی زما مینه ده ورسره زه دعا کوم چې کوم مشکلاتو کې دوی اخته دي چې دا مشکلات د دوی نه لرې کړي او په دوی کې اتفاق راشي
جان د پښتنو راتلونکي ته تاسو په کوم نظر ګوري څنګه ښکاري درته
په دنیا کې انسان مکلف دی چې د ښهوالي لپاره کار وکړي او د اصلاح لپاره کار وکړي او ښه مقصد لپاره کار وکړي نو ملتپال هم کولی شي چې د وطن خدمت وکړي او ملا هم کولی شي چې د وطن خدمت وکړي نو زما په خیال دې ترقي کولی شي او اتفاق هم په دې کې راتلی شي لږ شعور پکې راشي
څه پیغام لري تاسو د پښتنو لپاره چې په افغانستان کې پاکستان کې او د نړۍ پرګوټ کې چیرې میشت دي
زه وایم چې بخپل اناناتو باندې کاغه عمل وکړي خپل پښتو باندې عمل وکړي خو خلکو ته پناه ورکوه او خراب خلکو ته پناه مه ورکوه او دا اله کېدای شي چې دغه ملت پال او ملا یو بل سره یو شي یو مشترک مقصد لپاره کار وکړي
یو جهان مننه ښاغلی جان بټ صاحب درنو اوریدونکو تاسو د پښتنو د ټولنې د پرون او نن په اړه د برتانوي وګړي جان بټ خبرې واورېدې اوس تر بلې اونۍ پورې ما بوریوال کاکړ ته اجازه راکړئ هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
ترور سپو یا نیو د جوان دن پسند او زیان یارو کوی کیو سنا خبرا چنگا خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چزان تا فکر رکو شکست خور پا هر میدان نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 سمم ہرا خبران غسی گی بیٹو پکا نو دازکا 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 جن زمن تیری کی پا دنیا خاور خزلے چ داول 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 او پبلو بلو لاڑو دو اصلا فل مسلکا رو دازکا 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 دازکا
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.